السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن سه شنبه د سوري غوي 15مه او د می 14مه نیټه ده. د سهارنۍ خبري مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ماشومانو د ساتنې موسسې سیف د چلډرن ویلي د بغلان په وروستیو سیلونو کې 40,000 ماشومان بې سرپناه پاتې شوي. د موسسې دوشنبه ناوخته په خپله اعلامیه کې لیکلي چې وروستیو سیلونو په بغلان کې 2,000 کورونه څناڅه یا بشپړه وران کړي چې له امله یې 80,000 خلک اغیزمن شوي. د دې موسسې په وینا د دې 80,000 کسانو له ډلې نیمایي ماشومان دي چې کورونه یې ړنګ شوي او د اوسېدو لپاره ځای نه لري. په بغلان کې د جمعې ورځې سیلونو د چارواکو په خبره 315 کسان مړه او 413 تنه ټپیان کړي. د راپورونو په اساس د قربانیانو لویه برخه ښځې او ماشومان دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په بغلان کې سیلابونو ډیری کرنیز ځمکې ویجاړې کړي چې دغه ولایت د خلکو د عاید یوه سرچینه بلل کېده. د ملګرو ملتونو دغه پروګرام پرون دوشنبه پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې دغه سیلابونو نه کور نه ځمکه او نه د خوراک لپاره څه پرېښي. د ډبلیو ایف پی افغانستان څنګه په یو ویډیو کې ویلي چې د بغلان خلک له قحطۍ سره مخ دي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې تر 90 میلیونو ډیر خلک مرستو ته جدي اړتیا لري او طبیعي پیښې او ناورینونه د وګړو خلکو شمیر لا پسې لوړوي. امریکایي چارواکو ویلي هندي کمپنیو په ایران کې په پانګونې سره ځان د امریکا د بندیزونو له خطر سره مخامخ کړی دی. ایران او هند دوشنبه په ورځ د چابهار بندر په اړه یو لاسکران تړون لاسلیک کړ چې له مخې به یې هند په چابهار کې پانګونه کوي او د دې بندر عملیاتي چارې به مخ ته وړي. دا تړون د شاوخوا 140 میلیونه ډالرو ارزښت لري. د فرانسې خبری آژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ودان پټیل په حواله لیکلي چې هر بنسټ یا هر څوک چې له ایران سره تجارتي اړیکې پالي باید پوه شي چې ځانونه د بندیزونو بالقوه خطر ته اچوي. هندي چارواکو مخکې ویلي وو چې چابهار بندر د ګاون پاکستان د بای پاس کولو لپاره تر ټولو ښه انتخاب کېدای شي چې ورسره به د هند، ایران او افغانستان سوداګري له منځنۍ آسیا او اروپا سره لا غښتلې شي. خبرونه له آزادۍ راډیو نه اوري. مرستندویا کارکونکو سلګونه زره بې ځای شو فلسطینیانو ته د خوراکي توکو په ویشلو بوخت دي. د راپورنل مخې خوراکي توکي مخ په خلاصې دودي په خلکو د خوړو ویش په دې خاطر په چټکۍ سره تر سره کیږي چې اسرائیل پر رفح د محدود پوځي عملیاتو خبرداري ورکړی دی. د خوړو د نړیوال پروګرام دبليو اف پی ویان دي عبیر عاطفه ویلي چې 38 مواد د عریض له لارې غزې ته رسول شوي. د هغې په خبره د غزې له دوو اصلي لارو هیڅ ډول مواد تېر اونۍ نه و رسېدلي. او اوس هم د ورزش له ډګره د فټنس او بدن ښکلا افغان لوبغاړی علي بلال د مستر اولمپیا سیالیو ته لار پیدا کړي. د افغانستان د اندام د ښکلا او فټنس فدراسیون لیکلي چې علي بلال په امریکا کې د پیټرسبورګ سیالیو اتلولي ګټلې او ورسره یې د 2023 کال دغو سیالیو چانس هم ترلاسه کړی. مستر اولمپیا لوبې د اندام د ښکلا او د فټنس تر ټولو معتبره نړیوالې لوبې دي. علي بلال تر اتلولۍ وروسته په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د ټولو د ملاتړ او مینې په خاطر مننه کوي. علي بلال د 2023 کال د ارنولد کلاسیک فټنس سیالیو اتلولۍ ګټلې او 15 واره هم د فټنس او اندام د ښکلا د نړیوال فدراسیون د حرفه‌ای برخې اتلولۍ خپله کړې ده. او بند امیر کرکټ لوبډالې د قوشتېپې ملي شلاوریز جام وګاټه. کرکټ بورډ لیکلي چې بند امیر لوبډالې پرون په فاینل سیالۍ کې د مسایناک ټیم ته د 190 منډو هدف ورکړی وو. مسایناک یوازې 193 منډې جوړې کړې او لوبه یې د 23 منډو په توپیر وبایلله. د بند امیر په ټیم کې لوبډل مشري حشمت الله شهیدی کوله. د قوشتېپې ملي شلاوریز جام سیالۍ د قوشتېپې د کانال په ویاړ د کرکټ بورډ له خوا د کورنیو ټیمونو ترمنځ ترسره شوې. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلای شي. قطر وایي یو نړیوال مرستندوی ټیم د بغلان د سیلاب ځپلو مرستو ته لیږلې. دغه تل سیل د غنو خلکو کورونه لوله پکړي.
تمام شو سیل بود. هیچ نبود. هیچ چیزی را ندیدیم. قدر از سوزان قدر ما ای خونه ما چیزی هم نگیده.
ملګری ملتونه هم وایي چې د سیلاب ځپلو اړتیاوې ډېرې دي. امریکا او پاکستانی چارواکو له داعش او ټي ټي پی سره د مبارزې پر لارو چارو خبرې کړي. خبرونه کې جزئیات درکوو. او کندوز کې یو ځوان په وړیا توګه نورو ته د موبایل ټلیفونونو د ترمیم روزنیز پروګرام پرانیستی.
نو ما په دغه شل ورځو کې د موبایل داسې ډېره حصه کار زده کړ، لکه لاسپیکر بدلول، مایک بدلول، د چارجر ځای بدلول.
نو راپورونه هم لرو، هیله ده ملتیا مو وکړئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه،
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د پروګرام د سر راپور ده. د قطر هیواد یو مرستندوی نړیوال ټیم له سیلاب ځپلو افغانانو سره د مرستو لپاره افغانستان ته رسیدلې دی. د قطر دولتي خبری اجنس راپور ورکړی چې مرستندوی ټیم له یو اندازه موادو سره افغانستان ته د قطر د امیر په امر تللې. اخوا سیلاب ځپلو سیمو کې لا هم د مړو لټون روان دی او خلک د سرپناله نشټوالي شکایت لري. تفصیل سفی الله ستانکزی اورو.
د بغلان د فلول دره کې خلک وایي لا هم په مړو پسې ګرځي او ویرېشته چې هلته د تلفاتو شمیر لا پسې لوړ شي. دغه دره د بغلان له هغو سیمو ده چې په وروستیو سیلونو کې ګڼ کورونه لاندې شوي او خلکو ته یې درانه مرګ ژوبله رسېدلې. دغه کلي یو مشر غلام رسول خاني د فرانسې خبري اجانس ته ویلي تاسو عملا ګورئ چې سیل دا سیمه بشپړ له منځه وړي. تر نن هم د شهیدانو لټون روان دی. نن مو څو جنازې وکړې، نه شو ویلی چې دقیق شمیر څومره تلفات دي، خو هره شیبه زموږ د شهیدان او ټپیان شمیر زیاتیږي. په بغلان او څو نورو ولایتو کې د جمعې ورځې سیلونو ګڼ مالی او ځاني تاوانونه رسولي. طالبان حکومت تایید کړي چې په بغلان کې وروستیو سیلونو 315 کسان مړه او 1410 نور ټپیان کړي. اندېښنې شته چې لا پسې مرګ ژوبله زیاته شي، ځکه د ځینو مړي او ژوندي ورک دي. سیل ځپلي د سرپناه او مرستو غوښتونکي دي. د بغلان اوسیدونکي بي بي شیرین وایي ټول کور یې سیل وړی او دې ته هیڅ نه دي پاتې. یو شمیر نړیوالو مرستندویانو هم له سیل ځپلو سره د مرستو ډاډ ورکړی. د قطر دولتي خبري اجنس پرون راپور ورکړ چې د دغه هیواد د امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی په امر د قطر د ژغورنې او پلټنې نړیوال ټیم او یو اندازه مرسته افغانستان ته استول شوې. قطر ویلي په افغانستان کې د سیلونو پر مهال د خلکو په تاوانونو خواشي نه دی او چمتو دی چې مرستې وکړي. اخو په دوحه کې د افغانستان سفارت چې طالبان یې کنټرولوي لیکلي د قطر مرستندویه ټیم او 22 ټنه خوراکي مواد، دارو درمل او خیمې د دوشنبه پر ورځ بلخ ته رسیدلي. دغه سفارت ویلي قطر د نورو مرستو ژمنه هم کړې. د روغتیا نړیوال سازمان هم د دوشنبه پر ورځ د بغلان د سیلونو په تړاو په یو راپور کې ویلي چې د دوی اضافي مرستندویه طبي مواد او بستې بورکی ولسوالۍ ته ورسېدي. د روغتیا سازمان د مرستې حیاتي بللي. دغه سازمان په خبره مخ کې د بغلان په درو نورو ولسوالیو کې هم طبي مواد توزیع کړي وو چې پکې دارو درمل او د کولرا یا نس ناستي د مخنیوي بستې شامل دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د قطر هیواد یو مرستندوی نړیوال ټیم له سیلاب ځپلو افغانانو سره د مرستو لپاره افغانستان ته رسیدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې ملګری ملتونه وایي په بغلان کې د وروستیو سیلابونو د زیانمنو اړتیاوې جدي دي. د کډوالو په چارو کې دغه سازمان عالی کمشنری یو ایچ سی آر په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د موضوع په مطرح کولو سره لیکلي چې دوی له خپلو همکارو بنسټونو سره د مرستو د ویش په هڅه کې دي. په بغلان کې یو شمېر سیلاب ځپلو ازادي راډیو ته وویل چې دوی ژوند په بد وضعیت کې دی او په لومړي قدم کې خیمو، جامو، خوراکي توکو او کمپلو ته اړتیا لري. تفصیل فیروزه عزیزی اورو.
د بغلان په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو لراوتلو وروسته د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیش سیار وایي چې بیړنۍ مرستو ته د زیانمنو اړتیا جدي ده. د سازمان د دوشنبه په سهار په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دوی د نورو همکارو بنسټونو په مرسته په بغلان کې د سیلاب ځپلو د اړتیاوو د پوره کولو په موخه خیمې او نور لومړني توکي ویشي. د خوړو نړیوال سازمان ډبلیو ایف پی په خپل ایکس پاڼه د وی ویډیو په خبرولو ویلي سیلاب ځپلو د ځاني او مالی زیانونو سربیره د دوی د خوراک او عاید یوازینی سرچینه کرنیز محصولات له لاسه ورکړي دي. په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی وایاند ضیاءالدین صافی ازادي راډیو ته وویل چې دوی سیلاب ځپلو ته د خوراکي توکو، وچې ډوډۍ، وړه او نورو لومړنیو توکو ویشلو ته چمتووالی لري. په ورته وخت کې د کډوالو نړیوال سازمان، د روغتیا نړیوال سازمان، د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف او د طالبانو د حکومت په ګډون یو شمیر بنسټونو او مؤسسو اعلان کړی چې اړو کسانو ته مرستې رسوي. د بغلان ولایت له بورکی ولسوالۍ څخه د وروستیو سیلابونو یو زیانمن د خدا وایي چې له سیلابونو وروسته دوی یوازې د ځان په ژغورنې توانېدلي او اوس تر ټولو زیات خوراکي توکو، د څښاک پاکو اوبو، کمپلو او نورو لومړنیو توکو ته اړتیا لري.
جان خدا امروز یک جور لباس خود از منطقه بکشن دیگه فعلا کلگی به سرپناه است.
خلکو یواز تومره وکړای شو چې تخپلو یوا جوړه جامو سره ځانونه لسیلابونه وباس فعلا ټول به کور دی په تختو کې پاتې دي. یوا یوا خیمه یې ورکړی چې شپه پکې تیروي. د خلکو حالت خراب بد دی او یوازې نه شی چې اوس ورته اړتیا لري هغه خواړه او کمپلې دي چې د شپې لپاره یې وکاروي.
د بغلان ولایت د بورکی ولسوالۍ یوې بلې سیلاب ځپلې سبزینې ازادي راډیو ته وویل
زه درې ماشومان لرم، دوی هېڅ څه نه لري، وږي او تږي یو، تر اوسه یې خیمه هم نه ده راکړې. مرستې راځي خو ډېرې کمې دي. پښه مې ژوبله شوې وه او ډاکټر یوازې یوه ګولۍ راکړه. زموږ د هیواد وضعیت ډېره خرابه ده.
د مرکزی بغلان اوسیدونکو بریالي مومنزي د جمعې د ورځې له سیلابونو وروسته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وویل
مردمان میخانستان خانه ندارن، سرپناه ندارن، فعلا
خلک بې کور دي، سرپناه نشته، خلک زیانمن شوي. په کومه سیمه کې چې موږ اوسیږو زما په ګډون خلکو له 300 تر 200 جریبه کرنیزه ځمکه له لاسه ورکړې ده.
دا تمه پېښې په داسې حال کې رامنځته شوي چې د ملګرو ملتونو د بیان له مخې افغانستان د هغو لاسو هیوادونو په ډله کې دی چې د اقلیمي بدلون له امله تر ټولو ډېر زیانمن شوی، چې د طوفانونو، وچکالیو، بارانونو او سیلابونو له امله یې د خلکو ژوند او کرنه زیانمنه کړې ده. د بشرپالنې په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارتین ګریفیت په خپله اکسپانه لیکلي چې وروستي سیلابونه په ځانګړې توګه په بغلان کې د اقلیم د بدلون پر وړاندې د مبارزې لپاره د بشري هڅو پر اړتیا ټینګار کوي. هغه زیاته کړه چې دوی له خپلو ملګرو او د طالبانو له حکومت سره کار کوي چې زیانمنو ته سرپناه، خوراکي توکي او روغتیایي خدمات برابر کړي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د یک شمه د ورځې د شمیرو له مخې په بغلان کې د جمعې د ورځې د سیلابونو له امله 315 تنه مړه شوي او تر 2000 ډیر کورونه ویجاړ شوي دي. د وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې ښایي د تلفاتو شمیر تر دې هم زیات شي.
اوریدونکو لا هم په بغلان کې پاتې کیږو، دغلته خونړي سیلابونه راغلي دي، لا هم دغلته د ژغورنې هڅې روانې دي، خو پر دې سربېره د روغتیا نړیوال سازمان په بغلان کې د سیلابونو له امله د مرګ ژوبلې شمیر د ډېرېدو په اړه خبرداری ورکړی دی او ویلي دي چې شاید سلګونه کسان د خټو او کنډوالو لاندې بند پاتې وي. د سازمان په یو راپور کې چې پر خپل ویبپاڼه خبر کړی لیکلي هڅه کوي چې د اوبو په وسیله د لیکدونکو ناروغیو د خبرېدو د مخنیوي لپاره کار وکړي. د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو پر بنسټ چې د یک شمه پورې خبرې کړي په بغلان ولایت کې د سیلابونو له امله 315 تنه مړه شوي. تفصیل په دې راپور کې له امید ظهیر ملاور.
دروختیا نړیوال سازمان وایي په بغلان کې د سیلابونو له امله شاید سلګونه تنه تر خټو ویجاړیو لاندې پاتې وي او احتمال لري چې پراتلونکو ورځو کې د دې طبیعي پیښې د تلفاتو شمیر زیات شي. WHO په خپل ویبپاڼه خبر کړي راپور کې لیکلي هڅه کوي چې د اوبو په وسیله د لیکدونکو ناروغیو لکه نسناستې د خپرېدو د مخنیوي لپاره کار وکړي. په دې راپور کې په افغانستان کې دروختیا نړیوال سازمان استازي ډاکټر جمشید تنولي له قوله لیکل شوی په زیانمنو سیمو کې د روغتیایي خدماتو، پاک اوبو او د سیلابونو له امله د رواني پلوه زیانمن شوی او سره مرستو دوام هڅه روانه ده. په ورته وخت کې د بغلان د فولول قریه اوسیدونکو خدادادی دانشار ازادي راډیو ته وویل ل سیلابونو دو ورځې وروسته وتوانې د خپل تر جسد له خټو راو باسي.
یا در خانم نشسته بودن،
هغه په کور کې ناس و چې له بده مرغه سیلاب راګیر کړ، کورنۍ تر یو ځای راو باسي خو خپل سیلاب کې ګیر پاتې کیږي. ل دو ورځې وروسته یې موږ جسد هغه ویجاړیو کې پیدا کړ چې دیوال پرې راچا پښوي وو.
پیداش کړم
د بغلان یو بل اوسیدونکو بیا ازادي راډیو ته یو رالي غلي ویډیوي پیغام کې ویلي د سیمې د خلکو ټول کورونا ویجاړ شي او اوس مهال د څخا کو بو خوراکي توکو او نورو اړینو مرستو ته اړتیا لري.
شل کورلای وی چې هیڅ هم تری پاتې نه دي. دلته نه تنه شهیدان او لستنه نور ټپيان شوی دي او ټوله سیمه په ویجاړې بدل شوی ده. هغه چې ژوند دي پاتې دي او بو پړو او نورو توکو ته اړتیا لري. ټول د نورو په کورونه کې دي.
په بغلان کې د سیلابونو له امله خلکو ته د اوختو زیانونو په اړه لا څېړنه روانه او د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون بیا لابلو بنسټونو او سره د پیښې د مرګ شوبلې په ګډون د زیانونو په اړه بیا لابل معلومات خبرې کړي دي. خو هغه شمیرې چې د یک شنبه په ورځ د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت خبرې کړي خي چې د جمعې ورځې په راوتلو سیلابونو کې په بغلان کې 315 تنه مړه شوي او 1613 تنه نور ټپيان دي. د وزارت دا هم ویلي وو چې شاید د مرګ شوبلې شمیر زیات شي او تر څنګ په دې سیلابونو کې 2600 کورونه تخریب شوي او زر ساروي هم له منځه تللي دي. د بغلان ورهخوا روسیو کې په تخار، هرات، بدخشان، غور، فاریاب او بادغیس کې هم سیلابونه راوتلي وو چې له امله خلکو ته مرګ ژوبله هم اوختی وه او ډېر مالی زیان هم ورسولی وو.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
امریکا او پاکستانی چارواکو د تحریک طالبان پاکستان اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه او نور ترهګرو ډلو سره د مبارزې پر لارو چارو خبرې کړې دي. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې کړې ده. پاکستان تور پوری کوي چې ترهګر اکثره د افغانستان له خاورې پر پاکستان بریدونه پلان نوي او تر سره کوي. هغه ادعا چې طالب چارواکو په کلکه رد کړي. تفصیل له صفی الله استانګزیاورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي پاکستان او امریکا په دې باور دي چې د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان او داعش خراسان او نور ترهګرو ډلو سره ګډه مبارزه په سیمه کې امنیت راولي او له بهره د ترهګرۍ ګواښونه به لمنځه یوسي. د وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي چې د ترهګرۍ ضد ګډې مبارزې په سر یو لوړپوړي ډیپلوماټ داونه له امریکایي چارواکو سره خبرې کړې. د اعلامیه په اساس د ملګرو ملتونو او اسلامي همکارۍ سازمان په چارو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سید حیدر شاه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترهګرۍ ضد هڅو همغږي کوي کی الیزابت ریچارد سره د ترګری زد د هڅو او همکاریو په باب په واشنگتن کې خبري کړي. پاکستانی چارواکو ویلي هیواد له وګدو کلون رئیس د ترګری قربانی دی او په دې برخه کې د نړیوالو په تیر بیا امریکا همکاریو ته اړتیا لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت منلی چې د ترګری زد مبارزو په اړه د امریکا او پاکستان ترمنځ د ورته ناستو بلتیری دورې چې د 2023 کال په مارچ کې ترسره شوه تر دې دمه امریکا د پاکستان 300 امنیتی ځواکونه روزلي او مرستي ورسره کړي. پاکستان هم درس د ترګری سره د مبارزې په برخه کې د ظرفیتونو په لوړولو د تجربو د تبادلې او د پلټونو د تګلارو د عملي کولو په مسلې ټینګار کړي. د پاکستان او امریکا ترمنځ په وروستیو څو کلو په تیر بیا د بخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ له دورې وروسته اړیکې د پخوا په څیر مضبوطې نه دي. ډیر کم پېښ شوی چې د امریکا لوړپوړي چارواکي پاکستان ته سفر وکړي یا د همکارۍ په اړه خبري وشي. د امریکا په خوانی ادارې په تیر بیا ولسمشر ډونالد ترامپ له پاکستان سره ګڼې همکارۍ چې کې د میلیارډونو ډالرو مرستي وي بند کړي او دلیل دی راوړی و چې پاکستان له ترګری سره په مبارزه کې امریکا دوکا کړي. خو د پاکستان د اداو په اساس په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د پاکستان په خاوره کې ترګر بریدونه دو برابر شوي. پاکستانی چارواکو تل تور لګولې چې په افغانستان کې واکمن طالب چارواکي له ترګری سره په مبارزه کې همکاري نه کوي. وروسته یې د پاکستان د پوز ویاند جنرال احمد شریف تیرونی خبرداري ورکړ چې د پاکستان پوز به د خپل خلکو او خاورې د امنیت ساتلو لپاره تر هر ممکنه بریده د ترګرو د لمنځوړلو لپاره مختلاړ شي. د تازه راپورونو په اساس د پاکستان پوز د تیرې اونۍ په وروستیو کې د پکتیکا په ګومل او وړممې ولسوالیو کې ځینې سیمې بمبار کړي. ځایي خلکو ویلي چې د پاکستان جټ الوتکو هوایي بریدونه وکړل او یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبله هم واړوله. په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا کتم په پکتیکا کې د بریدونو د خبرونو په اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې د پاکستان هغه ادعا رد کړې وی چې ګواکې ټي ټي پی یا نورې وسله والې ډلې له افغان خاورې په استفادې په پاکستان بریدونه کوي.
لا خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته تاسو پیغامونه لرو، خو دا به هم واوري چې د ختیز نورستان یو شمیر اوسیدونکو وای چې په لنډی سین کې د اوبو د زیاتېدو له کبله د عمومي سړک ځینې ځایونه تخریب شوي او که د اوبو مخترونه ګرځول شي کېدای شي سړک نور هم ویجاړ او د موټرو تګ راتګ پرې بند شي. د تیرو څو ورځو بارانونو له کبله بند لارې لا پوره نه دي پاکې شوي چې په سیندونو کې د اوبو زیاتوالی او تازه بارانونه په یادو سړکونو کې نور ستونزې هم پیدا کړي. تفصیل لره هلا انوري اورو.
د کونړ او ختیز نورستان د دوه ولسوالیو کامدیش او برګی مټال ترمنځ سړک د لنډی سیند پر غاړه تیر شوه. په یاد سیند کې د اوبو کچا لوړه شوه. په یو شمیر سیمو کې سړک تخریب کړي او په نورو ځایونو کې تخریب روان دي. ځایي اوسیدونکو ویر لري چې که چیرته له سړک څخه د اوبو مخه ونه ګرځول شي نو دغه عمومي او مهمه لار به ویجاړه او د ترافیک پر مخ به وتړل شي چې بیرته جوړول او خلاصول به زیات وخت ونیسي. د ختیځ نورستان یو تن اوسیدونکو شاه محمود نورستانی ازادي رادیو ته وویل
څنګه چې تاسو ته معلومه ده شرقي نورستان یا لنډی سن لوی لاره اوږده لاره ده چې تقریبا دوه غټې ولسوالۍ پرتې دي. دغه لاره که بند شي خلکو ته به سخت مشکل پېښ شي او زر د خلاصېدو امکان هم نشته، ځکه که اوبه ډېرې شي امکان شته چې دغه لاره خراب شي او د دوو ولسوالیو مکمل ولسونه به بند پاتې شي. نو زما د امارت اسلامي مسؤلینو نه او د مؤسساتو نه جدي غوښتنه ده چې دغه لارې د خرابېدو مخنیوي وکړي او مخکې نه مخکې ځان تیار کړي چې دغه لاره خراب نه شي.
په نورستان کې د ټولګټو چارو ریاست مسولین هم منی چې ورستې ورختونو سیلابونو په خړونو او سیندونو کې د اوبو زیاتوالی یو شمیر سرکونو ته زیان رسولې. د یاد ریاست مشر مولوی احمد نبی عادل ازادي راډیو ته وویل
همدا مشکلات شته کم د شلچالې کته دی بازګل پتیګل همدا شانته دی ساحو کې مشکلات شته او د اوبو سطح لږ لوړ شوی ده نو انشاءالله مونږ هم خپل تصمیم او اراده نیول ده کوشش کوو چې دا لار خلاص وساتو نو نورستان نور ولسوالۍ کې هم مشکلات وو د بارانونو کې مشکلات په حاصل رسیدګي کړې دي نو آینده هم انشاءالله کوشش کوو چې همدغه شان مشکلات ته په حاصل رسیدګي وکړو.
په ختیځ نورستان کې سړک ته د سیند اوبو ختلو او د لارې تخریبېدو څخه خلک په داسې حال کې شکایت کوي چې وروستیو سیلابونو او بارانونو د هیواد په شمال کې ولسونو ته د ګڼې مرګ ژوبلې رسولو تر څنګ زیاتې ویجاړې شاته پرېښي دي چې بیرته رغولې د بډای هیوادوالو او نړیوالو له مرستو پرته ناشونې دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1924 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته.
په کندز ولایت کې د یو ځوان لوري بې روزګار ځوانانو ته د موبایل د ترمیم په برخه کې په وړیا توګه مسلکي زده کړې ورکول کیږي. د دې مرکز مسول وایي چې دغه مرکز په دې هدف جوړ شوی تر څو بې وزله او بې روزګار ځوانان اقتصادي استقلالیت پیدا کړي او پر خپلو پښو ودرېږي. په ورته وخت کې هغه یو شمېر ځوانان چې اوس مهال په دې مرکز کې په زده کړو بوخت دي د دې مرکز د پرانیستو له امله خوښي څرګندوي او خپل راتلونکي ته هیله مند دي. اجمل آریان او د موضوع تفصیل.
په کندز کې د یو ځوان له لورې بې روزګاره ځوانانو ته د موبایلونو د ترمیم او جوړونې په برخه کې په وړیا توګه مسلکي زده کړې ورکول کیږي. په نوموړي ولایت کې د راسخ په نوم د موبایلونو د ترمیم او جوړونې مرکز مسول عبدالمصور راسخ آزادۍ روډي ته وویل چې دغه مرکز په دې هدف جوړ کړی تر څو بې روزګاره ځوانان د کسب زده کولو سره د کار او روزګار خوندان شي.
هدف از آموزشگاه ای است که فقط می جا
زموږ هدف ته د چی بیروزګار ځوانانو ته کسب او کار زده کړو تر څو ځوانان پر خپل پخو و درګي او پر ځان بسی شي. موږ له اسلامي امارت او نړیوالو بنسټونو غوښتنه کوو چې زموږ زده کوونکو سره د وسایلو او امکاناتو مرسته وکړي.
د خغل راسخ په وینا چې په دې مرکز کې د درې میاشتو په مده کې ځوانانو ته 40% تیوري او 80% عملی زده کړې ورکول کیږي.
ما د ایجا 3 دورې آموزشي داریم د هر شاګرد.
موږ په دې مرکز کې د درې میاشتو په مده کې زده کوونکو ته د موبایل د ترمیم او جوړونې زده کړې ورکوو او له هغې وروسته دوی په بازار کې کار کولای شي. اوس په دې مرکز کې څه باندې 40 ځوانان د موبایل د ترمیم په زده کړو بوختي. پلان لرو چې په تخ او بدخشان کې هم ورته مرکزونه جوړ کړو.
په ورته محل کې هغه شمیر ځوانان چې اوس محل په دې مرکز کې د موبایل د ترمیم او جوړونې په برخه کې په مسلکي زده کړو بوخت دي خوښي څرګندوي چې په وړیا توګه دوی ته د کسب زده کولو زمینه برابره شوې ده. د دې مرکز یو زده کوونکی 13 نقیب الله آزادۍ روډي ته وویل
نو ما په دغه شل ورځو کې د موبایل داسې ډېره حصه کار زده کړه لکه لاسپیکر بدلول، مایک بدلول، د چارجګر ځای بدلول. زه ډېر خوشحاله یم د خپل کسب نه. د کسب تر څنګ زه خپل درسونه وایم، د 12 نم فارغېږم هسه کال او ورسره خپل کسب کارم کوم. بس لږ وسه ژوند ولرو.
د راسخ د موبایلونو د ترمیم او جوړونې د مرکز یو بل زده کوونکی 10 عزت الله وایي چې د کسب زده کولو سره به د کار او روزګار خاوند شي او له دې لارې به د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
درې میاشتې کېږي چې انجینر راسخ د موبایل زده کولو کورس کې ما زده کړه وکړله. اوس کولای شم چې یو مسلکي انجینر توګه باندې کار وکړم. او پخوا وخت کې بیکاره وم، اوس د یو کسب خاوند یم او کولای شم چې خپل مصارف او د کور د فامیل مصارف دې نه وباسم.
شپاړس کلن سید هجران چې له درې میاشتو راهیسې په نوموړي مرکز کې د موبایل د ترمیم په برخه کې په زده کړو بوخت دی هغه وایي
مدته سمو میشه کې در کورس آموزشی موبایل
زه له درې میاشتو راهیسې د راسخ د موبایل د ترمیم په مرکز کې د موبایل د ترمیم او جوړونې په برخه کې زده کړې کوم. خوشاله یم چې دلته په وړیا توګه د کسب د زده کړې زمينه راته برابره شوې ده. له دې وروسته کولای شم چې د خپل تحصیل او د کورنۍ لګښتونه پر خپل مټ وګټم.
پا په داسې حال کې په کندوز کې د یو ځوان له لورې بیروزګار ځوانانو ته د کسب د زده کولو زمینه برابرېږي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو سره تر بل هر وخت د هیواد په کچه د بیکاری لمن خورا پراخه شوې ده او ګڼ شمېر خلک یې له سختو ننګونو سره مخامخ کړي دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
اوریدونکو مخکې دې چې ستاسو پیغامونه ته وار ورکو د خبرونه ورسای راپور راخلو. د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د شپږو ولایتونو د والیبال د 24 لوبډالو ترمن سیالي ترسره شوه. دا چې سیالي په څه هدف جوړ شوې او چا په کې بریا ترلاسه کړه تفصیل له نجیب الله الخیلاورو.
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی، لوګر او کابل ولایت د والیبال سیالۍ چې یو میاشت مخکې پیل شوې او پایلو بیته د پکتیا او د کابل موسی لوبډلو لاره موندلې وه، د پکتیا د نیازی لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. لوبغاړي وایي کچېرې د لوبو لپاره ورته مناسب چاپېریال برابر شي نو په دې ډګر کې ډېر پرمختګ کولی شي. یو تن لوبغاړي حمیدالله حمیم مشاد راډیو ته وویل
کچېرته لوبغاړو ته د لوبې په ټولو اصولو برابر لوبغاړي جوړ شي نو زه باور یم چې دوی په لوبو کې به څو چنده زیاتوالی راسي. د هیواد په بېلابېلو سیمو کې، د هیواد په ګوټ ګوټ کې ول لوبغاړي ستا ول قدرونه ستا خو راپورته سوي نه دي او له دوی نه ګټه نه ده پورته سوې.
ورزشکاران د ولایتونو د لوبغاړو ترمنځ د سیالیو په لاره اچول ګټور بولي او زیاتوي چې په دې ډول لوبو سره د ورزشکارانو مهارتونه لوړیږي او د هیواد په کچه لوبو لپاره د دوی له تیاری سره مرسته کوي. یو بل لوبغاړی محمد امین مبارز وایي
دا لیبرډر خواندوري زموږ لپاره مې خوشاله سپیکټاتور غلې استې کوچ دلته دي ځوانانو دولتي ځوانانو د غرسو ګورو لوبغاړي اقتصادونه زې په اقتصادي مشکلات زیات لري دغه په خاطر نسی کولای شي ولایتو کې ډېرې روسي او ډېرې لوبي وکي.
بل لوري ته په پکتیا کې د ورزشي عملیات چارواکي وایي دوی د خپل امکاناتو په چوکاټ کې د لوبغاړو لپاره د اسانتیا او حادثه کوي. خدا پراخ ډګر د ټولو فعالو کسانو بنسټونو همکارۍ ته اړتیا لري. ورزشی امیر نور رحمان تسکین وویل
متاسفانه پکتیا کې د مشات لړخه موږ سره هیڅ نو عمر سند سوي. زمونږ اراده هم دادا پلان مهم دادا ترڅو کوشش کو بار بار دوی سره مجلسونو کو دوی تقینه ترګو سید نور څنګهونو ترڅنګ دوی ورزش تم توجه کیو ورزشکاران باندې پنګونو کې د امکان برابر کی.
یاد دی وی په لویه پکتیا کې د کرکټ لوبي ورسته د والیبال او فوټبال مینوال ډیر دي او رمضانداري لپاره هم ډیر خلک راټولېږي. د افغانستان د خپلځیو د پخوانی ودانیو پنګړونو کې د والیبال، فوټبال او باسکټبال لوب میدانونه جوړ شوي او له هماغه وخته عموما د سپورت مینوال زده کوونکي پکې د سپورت په ساعت یا تفریح کې تمرینونه او لوبې کوي.
ستاسو له پیغامونو
د فرا ولایت څخه اسمت الله هلالي. د فرا ولایت بکوا ولسوالي ګلستان ولسوالي د اقتصادي ستونزو سره ډیر سخت مخامخ دي چې دغه اکثر بزګران خوران کشتونه خراب شوی دي. بارانو او سیلابونو خراب کړي، سولران د خلکو د مات کړي دي. ډیر اقتصادي وضعیت خراب دی. حتی بزګران د سي بزګران څه چې شپږ میاشتې خوارک شلې د وسیت شین لري، د ماشام پر ډوډۍ هم وسنه لري. د سي خلک مخفل لري چې په فرا ولایت بکوا ولسوالي کې چې په درو څلورو شپو باندې وږي اولادونه وږي بیا د همسایګانو د کور څخه ډوډۍ ورته ټولېږي. نو ډېر اقتصادي وضعیت خراب دی. باید ډېر فهملرنه اوسي د فراه ولایت د مؤسسات پر برابر، د کومکو پر برابر، د فراه ولایت بکوا ولسوالي ګلستان ولسوالي دا ډېر وضعیت خراب دی د خلکو.
موږ له کوټې راوښتي یو کډوال تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې کابل ته راغلي او هلته ځانونه هم ثبت کړي دي. تر اوسه هیڅ کومک نه ده سوی له موږ سره.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر،